نو دلته د چي د نظر اختلاف یو فطري مسله ده. کله کله ځین انسانان د خپل نظریه یا د خپل د نظر اختلاف سره خپل اوږده هم په عین حال کې څرګندوي چې د هغوی هدف د ستونزې حل نه وي، بلکې د مخالف لوري کم راوستل وي. کله که موږ د چا سره اختلاف څرګندوو، باید موږ ته په هغې کې اصول مطرح وي، د بیان د ازادۍ حدونه راته مطرح وي. دغسې اختلاف بیا کولی شي چې یو ښه تفاهم رامنځته کړي.
سراج زیاتوي، باید دې مسلې ته کار وشي چې ځوانان له مخالفتونو سره یو بل ومني او د فکر مخالف ته د دښمن په سترګه ونه ګوري.
دلته په شعوري لحاظ دې ته کار نه دی شوی چې موږ له یو له بل سره وزغمو، د یو بل نظریاتو ته احترام وکړو. دا که زه د یو چا نظر سره اختلاف لرم، دا په دې معنا نه ده چې زه ګویا بد اخلاقي کوم، بلکې دا یوې مسلې ته له یوې بېلې زاویې د کتلو په معنا ده. زموږ یوه لویه بدبختي دا هم ده چې دلته که څوک د خپل نظر مخالف کس سره بحث کوي، لومړی به دا ورته ثابتوي چې زه ستا دښمن نه یم، بلکې د دغې ستونزې لپاره متفاوت نظر لرم.
څانګې څانګې خپرونه له ازادي راډیو څخه اورئ.
دا چې ولې ځوانان د فکری اختلافونو په خاطر د یو بل پښې وهي او څنګه فکری مخالفتونه په مثبت ډول پالل کېدای شي، په همدې اړه مو له لیکوال استاد نجیب منلی سره مرکه کړې چې تاسو اورېدو ته رابولم. استاد، ولې ځوانان یو څوک چې له دوی سره مخالف فکر لري، دوی هڅه کوي چې هغه تاوان ورسوي، تخریبی کې یا یې ووژني؟
کله چې سیاسي مبارزه شروع شوې د نولسمې پېړۍ په وروستیو کلونو کې او د شلمې پېړۍ د پیل په کلونو کې، د اختناق فضا وه. یو څوک به چې د حکومت سره په مخالفت کې و، په توپ کې والوزول کېده. هغه څوک چې دې ته حاضرېږي چې په توپ کې والوزول شي، هغه ډېر د خشونت طرفدار نه دی، مگر کله چې قدرت ته ورسیږي، د قدرت ساتلو بل لارې نه زده، بیا په خپله هماغه شرایط چې دی قرباني وو هغه بیرته رایجادوي. نو دا د اختناق د شرایطو، د استبداد د شرایطو یوه خاصه ده. دا هغه شرایط دي چې په هغې کې سیاسي مخالفت اظهار په وسیله کېږي. کله چې ټولنه آرامه شي، کله چې جنگ نه وي، عمومي فضا د سوکالۍ په خوا روانه وي، نو هلته بیا د سیاسي بحث دپاره او د مسلمت همیز بحث دپاره زمینه پیدا کېږي او وده کوي.
استاد، دغسې پېښې ډېرې شوې دي. یو چا یوه خبره کړې، یوه ډله یې نقد کړې، یو فرد یې نقد کړی، بیا هغه راوستل شوی دی ټول مخ کې، توهین شوی، ویډیو ترېنه شوې، یا مثال وهل شوی دی، وژل شوی، موبایل ورته مات شوی. ته خو بل څه کار نه دی کړی، خو یو نقد یې کړی. دا د ده نظر دی،
دا د ده نظر دی، مګر هغه څوک چې په مقابل کې دی هغه د ځان د دفاع لپاره منطق نه لري، هغه خپل ځان نشي توجه کولی، د فکري لحاظه د مبارزې او د مقابلې ځواک نه لري. نو هغه مجبور دی چې د خپل ځان د ساتنې په خاطر بیا له دغسې غیر انساني کړنو نه کار واخلي. یو څوک په زوره مجبوریږي چې د خلکو په مخ کې ځان ته بدرد ووایي، حتی خلک وژل کېږي، وهل کېدو خو ډېره عامه خبره ده. نو دا په هغه وخت کېږي چې یو څوک د قدرت د ساتلو دپاره او د خپل موقف د ساتلو دپاره منطق ونه لري.
نو استاد، اوس څه کول په کار دي که ځوانان مخالف فکر هم لري او دغه خپل مخالف فکر اظهاروي هم، دوی باید کومو خبرو ته پام وکړي؟ او نور هغه کسان چې مثال یو بل سره اختلاف لري، پوهیږي چې مثال دغه کس ما د فکر خلاف خبره کوي، خو دا د خپل نظر ده، زه نه منم لیکن احترام ورته لرم.
کله چې مونږ د تاوتریخوالي پر ضد خبرې کوو، باید په خپله خپل فکر د تاوتریخوالي نه وساتو. دویمه خبره بیا دا ده چې په ټولنه کې چې یو څوک ژوند کوي، د ټولنې حاکم شاید باید په نظر کې ونیسي. د ټولنې سره مخالفت طبیعي دی، دا د پرمختګ یوه لار ده، مګر د ټولنې سره مخالفت په دې ډول چې د ټولنې سره په تقابل کې واقع شي، دا په حقیقت کې د انتحار او ځان وژنې یوه بڼه ده. نو ځوانان باید دا چل زده کړي چې ټولنې سره هم لار وشړي او هم په انتقاد وکړي.
دا خو ستاسو خبره وي چې ځوان که مخالف نظر لري، د ایثار په وخت کې پام ورته وکړي. ټولنه باید له دغو نظریاتو سره څه ډول چلند وکړي، څنګه دغه حد ته راورسیږي چې دا د خپل فکر ده؟
دغه عمومي روزنه ده، او دلته بیا هم د هر فرد شخصي عکس العملونه مهم دي. ما ته کله کله په فیسبوک کې ډېر استرس پور ویل کیږي، ځکه چې زه خپل نظر په صراحت باندې بیانوم، دغه سپور ته زه جواب نه وایم او حتی ډیلیټ کوم هم نه. هغه څوک چې راته دا کنځل کوي هغه بلاک کوم هم نه، ځکه چې په یو ډول باندې غواړم هغه پوه کړم چې دغه څه چې ته وایې په ما اثر نه کوي. زه خپل نظر لرم، زه خپل نظر په تا باندې نه تحمیلوم. که نه غواړې چې دا نظر واوري هیڅ مشکل نشته، زما پاڼې ته مه راځه. که چیرې سرل دی چې زما خبر در باندې بدل لګیږي، بیا یې هم اوري او بیا دغه مقابل کې خشن عکس العمل ښکاره کوي، فکر کوم چې دا ناسره مکر نه ده او دغه به ټول زده کی. ل خپل متن نه باید زده کی، ټول زده کړه په تجربه باندې کوي. هغه څه چې پرون د زغملو نه و نن د زغملو دي، سبا شاید تر دې نور هم د زغملو ووسی. نو په دې باندې په ټولنه کې خوځنده قشر چې ځوانان دي، روشن فکران دي، مشران دي، هغوی باید خلکو ته د مدارا او د تساهل چل ورزکی. پوهنتونونه زمونږ یوه ښه بېلګه ده. 15 کاله مخکې په پوهنتون کې څو وارې داسې پېښې وشولې چې محصلین یو بل سره ووژل د سیاسي اختلاف په خاطر باندې، مګر اوس دغه پېښې کمې شوې دي. نو دا د ټولنې د نرمښت یوه بېلګه ده چې باید پراخه شي.
نو اوریدونکو دا واده دیونه د تانې څنګه خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه، تر بلې ونی خو وخت ولري.
شه ټول ملت ته ور پکو ته کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یوال، ستاسو د نجات لار ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی، موږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور آقا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه و په قوم و په سمت و په تنظیم باندې بیشی باید اوغوی اعتدار فرصت و پکرایی
تاوده سیاسی او تولنیز بحثونه د ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه د کابل پر وقت د مبشین لدو تر چلور بجو ل ازادی رادیو.
حقیقت صدای
پدې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
لغمان د هواد د ختیز دروازه او همدا ډول د درې نورو زونونو سره د ختیز د وصلته کېبلل کې خورستیو کې لدې سیمې د نامنې خبرونه زیات خبرې کې د پنځنوي پورس طالبانو وویل دولت شاه ولسوالی یې نیولې، خو ملي دفاع وزارت دا خبره رد کړه. وی ویل ځواکونو یې تکتیکی شاتک کړی او دښمن ته یې مرګونی ګزارونه ورکړي. رښتیا څه دي؟ د ولسوالۍ ولکه له چا سره ده؟ د لغمان د نامنې تر شارات څه دی؟ هلته سیمه ییز مخالفتونه څومره د وضعیت له خرابېدو سره مرسته کړې ده؟ دا او نورې مهمې پوښتنې نن حقیقت څه دی خپرونه کې د دې ولایت له والي رحمت الله یارمل څخه پوښتو. والی صاحب ښه راغلاست ازادي راډیو ته.
ډېره مننه، سلامونه وړاندې کوم تاسو ته، ستاسو درک، ستاسو تخنیکي او همکارانو او ټولو اوریدونکو ته.
والی صاحب، دولت شاه ولسوالی د حکومت تر کنټرول لاندې ده او کنه سقوط یې کړی؟
دولت شاه پاړه باندې تاسو او ستاسو په ټوله د ملي دفاع وزارت د ویاند څرګندونې اورېدلې چې همدغه د حکومت رسمي څرګندونو تکتیکي شاتک کړی دی. او دوه ورځې کې نام دې تکتیکی شاتګ لا مار چې کوم نظر خوښ ده هغه دې شي به ساري و څنګه تر درانه طرفات وښي دي. اوس مهم صاحبونه د همدې ولسوالۍ په مرکز نه بلکې په نور اراضي کې پر قوت سره ځای پر ځای د خپل اوغانیزمي قانون له مخې به ډېر ژر بیرته قوتونه هغه مخنیزه ته هم ځای ورسي.
مخکې له دې چې والی صاحب دولت شاه هغه ډول چې تاسو وایي تکتیکی شاتګ مذاکره وکړي، هلته د یو شمیر پوستو د سقوط خبرونه خپاره شول، حتی خلک ورغله هغه پوستې چور شوي، ولې هغه وخت مخونه نیول شوه؟
په شا طرف ته کومې پوستې په د وروستیو کې نه دي چور شوي. هغه لنګار طرف ته دوی پوستې وې چې هغه د چور مسایل راپورته شول، هغه طرف ته.
یارمل صاحب، هلته په دغه وروستیو کې یو اوربند پاړه باندې یو سند هم لاس په لاس شو چې ګنې یو میاشتنی اوربند اعلان شوی دی، دا اصلي کیسه څه شی وه؟
په لغمان سره مربوطاتو کې موږ هیڅ ډول اوربند نه لرو، نه د هیچا سره اوربند شوی دی. جنې محلي او سیدونکو اسپینځري او جنې کروندګر دواړو طرف ته تللی و. د ولسوالۍ مسؤلینو سره م باس کړی و چې زموږ د حاصلاتو د راټولولو وخت دې خاطر باندې د طالبانو څخه غوښتنه کړې وه چې ورباندې وکړي، چون طالبان هېڅکله د ولس غوښتنو ته مثبت جواب نه دی ویلي. هلته د دې خلکو غوښتنه هم رد کړې ده، حتی همدا نن هم هماغه ولسوالۍ کې جګړه وه.
تاسو د ننګرهار له والي سره ولیدل، د دغه لیدنې هغه مهم ټکټ څه وو او د نویو وضعیت د پاره څه پلان جوړ شو که څنګه؟
تبعید چې مشرقي ټول افغانستان د بلخص مشرقي ټول د یو پامل حیثیت لري. موږ ډېر ګډ نیتی اقتصادي او اجتماعي مسایل لرو او د دې لپاره ښه هماهنګي لرو. دا هماهنګي د تازه کولو او د هغوی دغه هماهنګي کې د بهترینې هماهنګي جوړول باندې مونږ له مجلسونو سره وکړل. دا زموږ لومړنی مجلسونه نه دي،
رسمی حال تشمیر کسانو نمونه واخیستل، حتی هغوی هم غونډې وکړې، بیا د ساسب په ملاتړ هم پراخې غونډې وشوې. آیا دغه مخالفتونه د لغمان پر امنیتي وضعیت او یا د امنیتي وضعیت په خرابېدو باندې اغیز لرلی شي؟
اجتماعی مسائل دی او درته یو حل لري وټپی دی بلې کې یو حل دی.
کوم په ټولنیو رسنیو کې اوس میر تصویرونه لیدلی وو سی هغه کسان چې د دولت شاه ولسوالۍ نه دولتي امکانات وړي دي، په ځانګړي ډول باندې پوځي او نظامی موټری، د هغه ځوانانو لباسونه او د هغه ولاړل ټوپک او بیا له وسلو سره فکر کوي دا طالبان دي.
په دې نو د ساحه کې خو هم دغه طالب په نامه دي، طالب په نامه راټولېږي. که هم دغه اکثر ما نویلی خو هم هغه ساحه کې طالب موجود دی. طبیعي ده چې ځینې کسان همداسې شاید واوسي، خو دا د افغانستان په مسایلو کې داسې دي کله چې دوی داسې احساسوي چې یو پوسته نیول شوی دی، یو ځای نیول شوی دی، مثلا لکه د الینګار ده، کله چې چورکې دی چورکې بیا ځینې د هماغه منطقې کسان هم یو ځای کېږي او هماغه منطقې کې هم ځینې کسان په دې نس باندې چې یو څه ترلاسه کېږي. خو ټول هم طالبان نه دي،
پوښتنه چې د ځایی خلکو او همدارنګه ځینې فعالانو لخوا هلته مطرح شوې ده، دا ده چې لغمان د حکومتي چارواکو او همدا ډول په ولسي جرګه کې د ځینې وکیلانو ترمنځ قرباني دی، که مخالفتونه ساسي وي ولې ملت قرباني ورکړي؟
طبیعي ده چې یو ټولنه کې چې هلته انسانان اوسېږي مخالفتونه باید موجود وي، بیا خصوصا سیاسي حالت کې یا سیاسي سیاسیونو تر منځ چې یو والي او وکیل دي کله کله مشکلات کې، خو دا امنیتي مسایل په هماغه مخالفتو پر هیڅ صرف نه لري.
یو مکتوب خپور شو او په هغه کې داسې لیکل شوي وګڼي چې تاسو د غوی میاشتې له وویشتمې تر جوزا تر اتمې پورې ترکیې ته غواړئ ولاړ شئ، دا سمه ده؟ دا خبره
دغه دې په اړه باندې چې خلکو ته تاسې ذهنیت بل طرف ته بو نه ځي. هر دولتي مامور خپل کلنۍ رخصتي لري، او چون زم د دولت مامور یم او رخصتي لري، زما د رخصت وخت و، زما رسمي رخصت راغلی و، خو د امنیتي وضعیت د بهبود په خاطر زه پاتې نه یم او تللی نه یم تر اوسه پورې. دا نن هم دا اوس هم په نظامي شورا کې یو، هیڅ ځای ته اراده نه لرو. دغه دولتي رخصت اخن ده، هر دولتي مامور حق دی او خپل سلسله په خاطر تاسو په جریان کې چې څو میاشتې مخکې پر ما انتیاري موټر وسو د رئیس جمهور په هدایت بیرون ته د تداوی لپاره ولاړ. دا موږ ډاکټرانو په سپارښتنه زما د تداوی او د چیک اپ وختو چې د هغوی په سپارښتنه باید ځان ته تللی وای. او د امنیتي وضعیت په خاطر هغه نیټه هم تیره شوې ده، او زه تر اوسه هم په لغمان کې او د هماغه سفر څخه مې صرف نظر کړی دی او همدلته د خپل سربازانو او مسؤلینو سره یو ځای.
درسته، د دې ترڅنګ چې د دولت شاه مسله مطرح مهمه بلل کیږي، په یو شمېر نور ولسوالیو کې هم د امنیتي وضعیت په اړه باندې اندېښنې شته ویل کیږي چې څو پوستې امنیتي ځواکونه پرې خري.
ان شاء الله اتمل شي کیږي. موږ ته تازه دمه قوتونه رسیدلې دي، کومندو ځواکونه رسیدلې دي، نږدې ورځې کې ان شاء الله هر څه نارمل طرف ته ځي.
د لغمان امنیه قومندان هم بدل شو، نوې تبدیلی به اغیز ولري؟
د مشرانو پریکړه ده، او طبیعي د مشرانو پریکړه حتما یو حکمت لري. موږ او نسونه هیله من یو چې مسکتا بولید.
ختیس کې ولوې قلی اردو هم پرته ده او د دې ترخوا په لغمان کې هم مونږ کافی امنیتي او دفاعي ځواکونه لرو، ولی په سوون وسلوال زورګونه وسلوالو نه هم تبلیغاتي دزګه کې ماته وته ورکولای شي او هم په نظامی برخه کې تقریبا ذهنیت داسې ایجادوي چې فکر کوي او دښمن یې پر غالب دی.
ډېر مسولیت په همدا شرایط کې د رسنیو هم دی، ډېر کله موږ ډېر لوی څه په همدې ولایت کې د ولسونو دپاره په میلیونهاو افغانیو ځانګړي پروژې چې تاسو یې خو رسنۍ دا هیڅ د تانه لپاره یو خبر نه بولي، په پایله وخت کې په یو منفي خبر پسې به ډېرې هلې ډلې کوي. دغه د رسنۍ تبلیغ هم د دښمن د مورال سبب ګرځېدلی او په داسې وخت کې هغه رسنۍ ملي رسالت ته ډېره توجه نه کوي یا ډېره نه، نو دښمن دی د خلکو د بیرې څخه استفاده کوي یا خلک بیرې. خو اصلي ولسونه تاسو ولیدله په زرهاوو کسان فقط عمر مخکې د ولایتي ادارې او د جمهوریت ملاتړ راوتلي وو، نو پکت درواغ نه وای پرشتیا د ریجه پرشتیا د خپل حکومت دولت جمهوریت او د خپل ولایتي ادارې څخه ملاتړ کوي.
والی صاحب زما ورستی پښتنه په لغمان کې هم هغه ډول چې تاسو وړاندې میادونه وکړه چې حتی کاروانګر واړي چې له طالبانو سره دی اوربان یو عادي مسله یعنی په وادي ډول باندې غواړي توافق ته ورسیږي، تاسو څومره ډاډ ورکوي چې بزګران به خپل فصلونه د امنیت په فضا کې سره راټول کړي او همدارنګه له لاسه وتلې سیمه به ته ونیسي او وضعیت به بیرته هغه ډول چې وړاندې وادي حالت ته ورسنه کړي؟
قربان فر ماول چوربان مشکلات نه دی، زه مشران پیږي اوربان پیږي متچک مسلکنه فرار سیږي قما باندې مصرف وي. خو مرداو کول شي چې ورسول عامه فهم نه وو مشر بازان د امبي د فار هر ورځ قرباني ورکی ترڅو بزګر په ډاډا ډاډ باندې خپل لادیش ول وکول شي او لسنې په ډاډا ډاډ خپل لادیش باندې توامه مو شم دم دغه سربازان او فداکاری ته په کچو سره ولسنو ته ډاډ کوو چې خپل واسه کور ان شاء الله کوشش کوو
چې دوی ته شش ژوند برابر کړی. د لغمان والی رحمت الله یارمل له تاسو ډیره مننه. مننه مو
قدم دے بہ اسمان راغلی د خیال لګاره شیرینا یار ناز می وړاند ناز باندې وړم شفر غړي توري لمنې د اسمان راغلی د خیال لګاره ترڅو چې زبې مادرا غی دخیان